د نړیوال اقتصاد کارپو خغل شو ابراهیم سره نن حقیقت سره خبرونه کی تر بحث لاندې نسو. ابراهیم صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته
سلامونه. سلامونه زیرمن چې تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه
ورنه وای. طالبانو له خوا د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه اساسي معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونه چې طالبانو لاس ته ورسېدلي دي، هغه کې ځانګړي ډول وایو اسلام پلا بندر او بل قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېره زیاته علاقه ورته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېله کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسی قلعه هرات کې د موسی قلعه بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر کورته وای، په دې باندې پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بېله شکه کله چې بندر یا د راکړه ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته وایو د طالبانو لاس ته لوېږي، حتما هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي. اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغېز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته څومره عواید نشته. دا حکومت دا چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړي، تجارتي راکړه ورکړه کېږي، تر دې خبره ده چې هلته عواید راټولېږي. نو که دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لوېږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله داسې کېږي چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي. نو اړینه نه ده چې همدومره عواید طالبان لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم ده چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت نورمال حالت ته موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانۍ یا لږ یا ډېر پرې کې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بېله شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي، نو بېله شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت له لاسه ورکړي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي. خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موسی قلعه په بندر کې له لاسه ورکړي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې، البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته رواني. که چېرې د حکومت عواید راټیټېږي دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ځان بسائنې لپاره کړي؟
هغه ژمنه چې موږ 2016 کال کې بروکسل کانفرنس کړو او دغه په تعقیب هم 2016 کال کې اور بیا دا ژمنه وکړي، هغه د نورمال وضعیت ته پاره ویني پاره کې د کورونا 2016 کال کې کورونا پیژدنی نه وشو. اوس مهال افغانستان یو بیرنی حالت کې دی چې یو خواته امنیتي وضعیت خراب دی، بل خواته کورونا سره لاس او ګریوان دی. نو که په دې وضعیت کې نړیواله ټولنه هم په دې کې پلان جوړي کې او پلان په اساس باندې مخکې ټاکل کېږي، د هغه لپاره وضعیت شرایط کېږي چې باید وضعیت یو دوه درې تر درې باید په خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې ښه چې خواله راشي، همداراز کورونا کنټرول شي، همداراز تجارتي راکړه ورکړه زیاتې شي، نو دا شرایط ښودل کېږي، بیا ورته مخکې ټاکل کېږي. خو کله چې دا شرایط بدلېږي نو هغه موخې بیا نه ترلاسه کېږي، نو نړیوالې ټولنې فشار به پاتې. البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادی وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي چې د بیکاري الوړېږي، د سره په بېوزلۍ کچه الوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځای کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. بس طرف د نړیوالې ټولنې پشتابه په موږ باندې ځکه نه چې زموږ وضعیت یو بیړنی حالت دی، په دې کې تاسو احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه یې موږ سره زیاته کړه، زه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولی شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د اسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح دی او کولی شي چې نورو هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولی شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي، د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي چې افغانستان کې سوله وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې نړۍ ته، نورې نړۍ ته دې پر ځای چې افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس له لارې وکړي چې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان تر ازبکستان راکړه ورکړه او همدار افغانستان له لارې به د دوی راکړه ورکړه پراختیا مومي. مرکزي اسیا هېوادونو دپاره افغانستان د تقاضې شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کوي، نو دا ده چې ایران له لارې نه د دوی چې کوم تجارت روان دی په دې بسو قلاده منفي اغېز واردې کړي. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی به مرکزي اسیا بدون تجارت لګي چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به دوی راکړه ورکړه وي. اقتصادي فعالیت افغانستان کې سونه نه او دا وضعیت په تکل باندې دوام وکړم نو بیا هم دوی ته مشکلات دتله دی چې دولتي تجارت چې کله به وګورو مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنګي وضعیت دی نو تر دې خبره ده چې د پاکستان نه به د میوو او بعضې نورو توکو ساتنه واردات نه کېږي چې دې سره دواړه شي تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډۍ کې دوی هم تاوان وکړي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږېږو حتماً یو بل فاکټور هم دلته رامخته کېږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغېز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې په یوې بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي، شاید دا بدیله لار خدای مکړه له افغانستان د پانګې فرار وي؟
چې په اوسني شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. مثلا یو څه د تیرو شلو کالو کې په شتایو کې زموږ تجار کار کړی د شکر دومره چینشوی او تربیه شوی دی چې پرلې دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپل راکړه او خپله پانګه په دې هېواد کې چاتلې ده. بېله شکه چې ګڼ شمېر تجارانو په هېواد خوشي کړی، خو دا دی چې دوی شرکتونه او د دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بېله شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړه وي نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیارده ډالر واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې په هغه کې ګڼ شمېر توکي دي چې هغه اوس نه واردېږي. نو په مجموع کې دغه واردات زموږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو دپاره هغه ګټه او هم حکومت دپاره چې کومه وارد کې پاغه باندې منفي اغېز واردېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترڅنګ او د ترشا هغه سیاسي محاسبه شته دی چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا په پاکستان ما پاکستان نه چې څومره پاکستان باندې خپله تکیه موږ کمه کړې وه بېرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه دا ده چې که موږ کندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگاهنه کوي، موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بېرته حکومت لاسته وغورځي. هغې دپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځېږي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زموږ ګاونډي هېوادونه ګټه پورته کړي نو د ایران له لارې نه زمنګ راکړه ورکړه ونه درېږي او زمنګ د پاره هم د حضرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیټي تجارت برخه کې موږ ته ستونزې پیښې نه شوې، اقتصاد سقوط سره مخ نه
شو. افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی، او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوایو تر یو حده پورې اتکا پای ته رسیدلی. جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دښمن وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، اوس یوې رایا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نه شي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نه شي.
دغه نوینې لسیزې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاحکار کمانه چې کله دا شو، نو د 2001 کال پورې دې سره بدبختۍ سره ځکه موږ چې د دوی لپاره کوم نړۍ تر اړیکو کومه افغانستان تجارت هم صادرات هم واردات نو کله چې افغانستان کې کچیر دا نظام سقوط کړي، نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هېوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کچیر دا وضعیت دوام ومومي، نو دا به نه د افغانستان بدلون راغلی. کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه، ازبکستان زموږ تجارانو وکولی شو چې سره د دې کورونایي وضعیت وړي اوړه او باج نور ساتي توکي هغه راورسي. نو پخوا به دا زموږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه، او دې نقطه نه به هم دي هم اقتصادي ته پورته کول او هم د فشار الې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان لپاره خلاصې کړو، بالخصوص د حیرتان بندر باید فوق العاده حکومت په لاس کې، او د استقلا بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو، چې یعنې سا بندول دی، او چانو زموږ د تجارت سا به نه بندېږي.
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو، حکومت باید هغه لومړی توبونه په دې برخه کې څه وټاکي؟
په اول قدم کې تجارت ته ډاډ ورکړل شي، دا هغه مال دا هغه ژوند باید خوندي وساتل شي، بالخصوص په هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده. بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. عادتن زما هدف دا ده چې موږ ته شاید چې بې له شکه په بعضو اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خوا ته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي دي، بالخصوص خوراکي توادي، بالخصوص ونګ موادي، د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ وکولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز پاتې بندرونه چې لا هم حکومت په لاس کې دي، د دې لپاره اړتیا ده دا چې دا پاتې بندرونه لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو په لاس کې دي هغه ته بیرته راوګرځي، او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت